Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو د استازیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې ګاسمن:
The shocking bombing of the Guzari Sayed
Abad. The Kunduz de Guzari Sayed Abad pa jumat ki bujnawun ke chavdan shi ki da afghanano juan tumra la khatar sara makha makhti.
Mulgaru milatulam rastandoye hiwadu ghushidi chila afghanistan sara kadishmani jar tar jara tar sara kdi au da ba ham wawri. Chinari wala tulana puribye tar hi kar kiwi chila bie wazla afghanano sara naqti mrasta wakli.
$200 دے ډیر پیسې نه دی اوسنۍ زمانہ کې او بیا هم دے بیچاره او مجبور افغانان لپاره ډیر پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسولیت یې داعش منلی. ماسکاو د افغانستان په مسله کې د واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پرونی خونړی برید مسولیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیګانو په جماعت کې پروند د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وحل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکو کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویو ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله بعضی امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بلا بیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کانفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دي د 10 او 40 ترمن نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ ویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډوله جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ترورستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز خبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوی میر آغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا د ډلیز خبر پرون د تلې په 14مه د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلی کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې 5م ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر 8مه نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 2 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره شي. او روسای خبر ده چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخیل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولې دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تیرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپیژندل شو. دا ساجر اډو سارانه خبری مجله په منځني سبد 1289 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیپریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یک شنبی په ورځو د طالبانو له جګپوري او چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19مه د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره سرګند کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاله مشروعیت تر لاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبري مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي د دوی یو جګپوړی پلاوي پر ناوخته له کابل دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوي به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستان وځي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي چې 2 کاله مخکې برمته شوی وو مارک فریریچس خوشی کړي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او
اوس پر شو دی ته چې یو شمېر کسانو دا ویلي دي چې دوی له امریکایانو د هیله لري چې دوی باید له افغانستانه وایستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین زمریالی شاهین د سرګندونی اورو. او
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو خبره ده چې منګه یې تر اوسه چې هغه پښتنه نه دا کړې نه وره کړه ولې دا فقط منګه هم غواړو چې موږ کارو نظر تر زره شروع شي موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسې ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت بدلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شي او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستانه نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د نیټ پرایس څرګندونې هم در سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د نننه او نړیوالو په کندوز شهر کې د شیګانو پر یو جماعت ته خونړی حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شو دلی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام لکبله سخت اندیشنه ښکاره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاسمن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حمله مسولیت داعش منلای دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا گاسمن پرون د تلې پښپړسمه ازادي رادیو ته وویل د حملې خی چې د افغانستان اقلیتونو په تیر شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
The shocking bombing of the Gozari Sayed Abad. The Kunduz de Gozari Sayed Abad pa jumat ki bujnawun ke chavdana shi chi da afghanano juwan tsumra la khatar sara makha makhti. Pa tira shi yaganu ta guash pa rishti asta. Pridi aqliyat pa tiru kalunu ki hem pa afghanistan ki khunari hamliye siwi khuhi chaye pushtana nada kade. Narival baid la afghanistan aq palis targi lari nikdi. Da shi aqliyat la para jagda nada khatma sawe.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د بریټ په اړه په یو بیان کې د دې بریټ د درنو تلفاتو لکبله سخت خپګان خودلای دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم بریټ دی. د یکشنبه په ورځ د تلې په یو لسمه د کابل د ایدګا جماعت مخې ته یو 14 وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. همدارس د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی او وروستي برید چې په کندوز کې وو یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدون که مواد والو زول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمنځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې بریټ کونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټوټر پانه د بریټ په کلاکه غندلای او دای د شیا مسلمانانو او هزارګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللای دی. د کندوز ښار د سید آباد گذر اوسیدونکو حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل دسترګو لیدلای حال تاسو بیانوي.
د ګلکوري مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خطو کې مصروف کوم چې خطبه پایته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقه غوړې نور نه په هیګم راغله و ملیدل چې جماعت نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان وو وتل تر ټولو لوی او خنړی حمله و. د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې اوس مهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې لزیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د شپږشتمې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګرو ملتو لمرستندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشری مرستو کې ځند او خند رانولي او شرطر شر خپل مرستې ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. وو په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
د ګارډین رسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخت پریښودل. لدغه ډلې شلتنه د تیرونی پترس کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغون شو او له افغانستان څخه د ځان دستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډلې کې انجنیران، د ټکسي چلوونکي، د رستورانت کارکونکي، د سرطان ناروغي بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کله په خوایي برتانیا ته پناه وړي او اوس برتنوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد یې د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه یې د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړه او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درنی وسلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې د 25% امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې. 25% جمهوریت پالیو او 25% دیموکراټانو په دغه سروې او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 43300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتو یو جګپړی چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې ځند راشي ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشری ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې ژغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پورکي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 608 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشری مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندي همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18% دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سم دستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. خغلی ګراند د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندی وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنکل شي. نو ز اټکل کوم چې تر دې لوی ناورې راتلای شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د چلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شاید افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاوني سو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندی وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی په وینا مو په راپور کې واوریدل چې مرستندویان د افغانستان سره پر خپلو ژمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لورته نړیواله ټولنه په یو طرح کار کوي چې وتوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. د مرستې به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د بهرنۍ کمیټې مسول آزرخ حافظی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې دا مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید للیاري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق برته هي کوي او خلک ته مجبوري څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډیر پیسې دي.
دغه طرح څور امکان لري پرته لدی چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي ولري د بانکونو ته ورسول شي؟
نه، خو مخکې هم د بهرنۍ ایوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګانې له لارې پیسې ورستولې. یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول، په اول کې خو هېڅ نه وستول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دا ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دوی د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړې استفادې وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و دی اول سر څخه چې غیر دولتي مؤسسات لري، یعنی انجوګانو لري او پرایویټ سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دی کولی. نو دا ممکن دی ماده ګټور بدی نه دي چې هغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډیر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په دا بین نورمونو کې 15% حتی اکثر یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 50% د ټول لګښتونه ځان ته اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شین بده یو کیچ بیا هم دغه تکرار نشي.
نو تاسو څه د هه لار ورته وړاندې زوی؟
واسي خبره ده چې دا هم د اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیرړی مسله ده کنه. دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کوو. میکانیزم کچېری داسې وی چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستاخ خلکو ته ورکړي. تیر وخت داسې مرستې راغلي دي د مستاخ خلکو پر ځای غیر مساحت خلقو تی ورکل شوی دی دی حکومتی چارواکو خپلوانان تی ورکل شوی او دوهم دا چی دا دی انجوگان او دغه مؤسسات دا پیسی ویشی لګښتونه دونه نه وی چی اصلي هدف ته زیان ورسی.
آذرخش حافظی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
لاند خبرونه. په کندوز کې د پرونی بریټ مسولیت دای شومانه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیاو په جماعت کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان یې ووشل او لسکونه نور یې ټپیان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو په پاتې صدقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته انتقال شوي دي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي د امریکا د متحده ایالاتونو او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بی اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغوی اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وطن لپاره ورځي شماري، خو دا شیبه بیا تر ډیره هغو ته له نورو زیاتې سختي تمامیږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځنګ